پس چې دغه ماشومان تر منظم څار او روغتیایي څېړنې لاندې ونیسي متاسفانه شته. ډېر ماشومان داسې په کورونو کې پټ دي، حتی میلمنو ته یې نه ورښیي، حتی تړلي دي، چې دوی د ټولو حساسي حقونو څخه د یو وګړي په توګه، د یو انسان په توګه د خپل حقونو څخه محروم دي. په دې کې بله د خوشنیونکي خبره دا ده چې ډېری کورنۍ خپل روغ ماشومان چې هغه هلک یا خور ده یا ورور ده، هغه ته وایي چې د دې ورور نه د ساتنه وکړه یا د خور نه د ساتنه وکړه. هغه د دې دپاره نو په اصطلاح یو پایواز چې په شفاخانه کې داسې یو مریض یا کوما ته تللی وي یا بې هوش وي، نو دی باید ډوډۍ ورکړي، دی باید اوبه ورکړي، دی باید تشناب ته بوځي، دی پښې کړي. دا د دوی لپاره نو یو مشقت دی، یو شاخه کار ده. د دې کار او کار په زغاله سنگ په فابریکه کې یا په نورو معدنونو کې یو ماشوم چې کوي، په دا چې د تعریف له مخې هر هغه کار چې په هغه کې د ماشوم ذهني فکري استعداد او وده له منځه لاړه شي یا یې ته صدمه ورسیږي او یا د ده د ښوونې او روزنې وخت بهیر مختل شي او یا فوت شي، دا شاخه کار.
یعنی تاسو هم اشاره ورته وکړله، دغه ماشومان چې اوس مثال له موره داسې پیدا شوي چې دوی یوه ستونزه لري، له کومو ستونزو سره مخ دي په افغانستان کې؟
دوی په صحیح لحاظ د دوی میندې او پلرونه، اول خو په کلتوري لحاظ باندې میندې او پلرونه شرمیږي چې ماشومان مثلا په عامه اصطلاح، اگرچه دا اصطلاح بشري اصطلاح نه ده، موږ هغې ته ذهني معلولیت لرونکي وګړي وایو، ولې خلک په کوڅو بازار کې ممکن لیونی ورته وایي، باربند ګرځي، دا په خپل واک نه دي، دا په خپل اختیار نه دي. یو بل لوی سړی یا خور یا ورور یا مور یا پلار باید دوی پالنه وکړي. د دوی صحیح ستونزه ده چې د دوی دپاره داسې شفاخانې نشته چې د دوی تجاوی وکړي. دا د یو په داسې په نورو هېوادونو کې دوی دپاره رواني ډاکتران دي، روان شناسان دي، مختلف تمرینونه دي، همدغسې چې د بریل خط دی، د نابینایان دپاره همدغسې چې مثلا د اشارې ژبه ده، د هغه څوک چې د خبرو مشکل لري، همدغسې نور روشونه او میتودونه دي چې د ذهني مریضان نو د ذهني معلول وګړو لپاره دي، چې هغه په نورو دنیا کې دي او مکتبونه دي او منظمې وړي او راوړي. متاسفانه دلته نشته. د دوی سروې لپاره چې څومره دي، چې حکومت او دولت باید پوه شي، دغه معلومات نشته. د دوی د مکتب لپاره چې دوی په کومو کریکولم یا تعلیمي نصاب باندې دوی درس وایي، دغه متاسفانه نشته. زه باید عرض وکړم چې زن او میندو پلونه دي تر اغلې د خدای نو د دینم خلاص کی. پدې چې دا غړیر ستر بوج دی، یو خود یو مور پایس باندې کوي، او سړی د مور لیدای یا لسترګ ورته وګوري، دغه مور د پاره زکه یو رواني شکنجه ده. هر ورځ ور سره ګوري، هر ورځ د دې په فکر کې دارځي چې کاش کې داسې یو مرکز وي، داسې یو نهاد وي، داسې یو 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 ځای وي چې حداقل ماته یو سکون پیدا شوی، حداقل سحری رانه وړی د دلته الته په اصطلاح دوی ساتلی مازیګر ماښام دی بهتر وړی، احتمالا د شپې مثلا نشوي ساتلی، حداقل د ورځې خو زخم کار لرم، زم ژوند لرم، زم ځان کالی اغوستل لرم، زم ډوډۍ اغل. دا نو یو رواني شکنجه ده د میندو او پلرونو لپاره، په خاصه توګه دغه ماشومانو چې دوی جوړ دي او خوندې ورونه دي، او هغې د پالنې لپاره چې دا معذف ده چې ته دا وساته او دا درنه ونه غورځي، دا ځان درنه ونه سوځي، دا ځان ونه وایي، دا په چاړه ځان وایي. همداسې
داسې مهال چې د دوی لپاره یو مرکز هم په افغانستان کې نشته، د کورنیو لپاره هم دا مینی یو فشار وي، نو څه کول پکار دي؟ د کورنۍ چلند باید له دغسې کسانو سره څه ډول وي؟
زه عرض وکړم تاسو ته چې دا ډېر د کورنۍ د وسه وتلې خبره ده. کورنۍ ټوله نه روان شناسان دي، نه معلمان دي، او نور ورجانه د تخنیک ماهر خلک دي. زه درته وایم په نوره دنیا کې د یو وګړي په توګه، یو څوک چې دلته د مور او پلار نه زیږېدلی دی، همدا افغان دی، په هر حالت کې چې وي، که معلولیت لري، که مثلا زخمي دی، که هلک دی، که جلۍ دی، که ښه دی، د دې وطن وګړی دی. او دولتونه مکلف دي د ماشومانو د حقونو د کنونسیون له مخې، د لویانو د کنونسیون له مخې، د ماشومانو د حقونو د کنونسیون له مخې، چې موږ باید دغه لاسرسی د معلولیت لرونکو وګړو لپاره په اصطلاح باید موږ یقیني کړو. لاسرسی څه شی دی؟ لاسرسی ښوونه او روزنه ده، ته مکلف یې دولت چې دوی ته ورکړي. اول خو ما عرض مداده چې افغانستان حکومت باید سروې وکړي چې په کوم ولایت کې، په کوم ځای کې، د کوم دا خبره راپورته کړي، چې و خلکو چې تاسو معلول ذهني ما هغه وجه معلومه کی. مثلا د نیر د ډیرو نږدې خپلوانو واده کول دي، د جنگ په حالت کې، د یره په حالت کې، د ماینو انفجار په حالت کې، یو امور تاسو پوهیږئ د ډاکټر بیل هازه، یو امور نشي کولای چې سالم اولادونه وزېږي، یو امور چې د نه میاشتو په دوران کې هغه صحیح مراقبتونه چې د امیدوار خزل لپاره په صحت په برخه کې دي، د هغه رعایت ونه کی، هغه خواړه ونه خوري، هغه مثلا سالمه فضا، آرامش او سکون قانون داونه لري او پاین زمان کې د نږدې خپلوان او په اصطلاح ودونه میچ په ګروپ او په بینه کې زنه اغوی په تیبي له حساب باندې نو طبعا معلولیت لرون کې ماشومان دنیا ته راځي. دا یو بخش دی چې دلته توجه باید وشي. بل بخش دا دی چې د دې سروې باید وشي څومره دي د سروې کې په ټول افغانستان کې په هر ولایت کې د دې مرکز نشي جوړېدای. دا باید په هر ځون کې جوړ شي. خلک خپل معلولیت لرون کې ماشومان ال توروري راجستري کې او وخت نا وخت په داسې د ماشومان د حقونو کنوانسیون یو ماده ده چې د مور او پلار سره ژوند کول یا د دوی سره نږدې اوسېدل د ماشوم حق دی. دا چې په یو هفته کې یو ور ورزي که په میاشت کې ور ورزي د مور او پلار تګ ور سره ضرور دی، د مور او پلار ارتباط ور سره ضرور دی، حتی که دوی د غیږو ماشومانو می د مور تغذیه او نور شان ورته ضرور دی. بعد هغه نه د ښوونه او روزنه مسله چې دا لویږي، ډېر ماشومان دي همداسې د اتلس کالونه تللي دي، لویان شوي دي، د اتلس کالو څخه اوښتي دي، ولې هیڅ خدمات چې تاسو وګورئ په خوا بدلته یو ځای کې په کابل کې دارالمجانین ولته ویل څوک چې ذهني معلول و که ماشوم به و کلو به دغه دارالمجانین ته برغه کول چې دا د لاره اول دغه نوم غیر بشری دی، دارالمجانین د لبنیانو کور یا د لبنیانو ځای. په دې خاطر دغه ماشومان چې د دې هیواد وګړي دي، د افغان د مور و پلار نه پیدا شوي دي، دا حق لري د سالم ماشومانو غوندې چې په اصطلاح دغه همه شمول وي او په ټولنه کې مدغم وي بدون د توپیر نه. دوی ته باید داسې یو خاص منظم پروګرام چې ورو ورو صحتیاب شي او مدغم شي د نورو ماشومانو لپاره دا د دولتونو دنده ده، دا د هیواد د چارواکو چې د ماشومانو په اړه باندې دوی مسؤل دي، د دوی وظیفه ده چې دوی باید دا ورته یقیني کړي.
دا که چیرې یو مرکز جوړیږي په کومو شرایطو په څه ډول جوړ سي چې هغه وکولی شي دغه ډول ماشومانو ته په سم ډول رسیدګي وکړي او د دوی او د کورنۍ ستونزې ورسره حل شي؟
زه عرض وکړم چې دغه مرکز باید په امتحاني شکل په یو ځای ولایت په یوزون یا دوه درې جوړ شي او د مخکې د دې نه چې دا هغه باید یو سړی چې په اصطلاح ډوډۍ ورکوي او چاته یو فامیل ته معلوم دی خپل کورنۍ ټول وګړي چې څو کسان یو څومره مصارف لرو، دا باید سروې شي چې هغه مسؤول چارواکي دي چې باید دوی دا سروې وکړي چې په دې هیواد کې څومره ذهني معلولیت لرونکي ماشومان چې د مور ذهنن په اصطلاح ناتواني لري یا کمزورتیا لري څومره زیږېدلی دی چیرته اوسي. دا باید سروې شي، راپورونه ټول شي په ولایتو د ولسوالۍ د مختلفو شفاخانو له لارې، حتی په ډېرو شفاخانو کې په ډېرو ولادي او نسایي کلینیکونو کې ځینې شیان ثبت دي. دا باید راټول شي، دا ډیټابیس شي، بیا د دې شمېر معلوم شي. په هر ځای کې ممکن په جغرافیایي لحاظ په یو ولایت کې ډېر کم وي، په بل کې ډېر زیات وي، یو کې ډېر محدود وي. هغه چې د ښار سره په ګڼه ګوڼه کې دي ممکن ډېر زیات وي، یا مثلا هغه چې په ولایت کې لرې پرتو سیمو کې ممکن ډېر کم وي، یا د همسایه ګاونډي هیوادونو سره چې متصل ولایتونه ممکن فرق وکړي. په داسې ځای کې د ځینې مرکزونه د په امتحاني توګه باندې جوړ شي، د ماشومان په هغه کې شامل شي، تماس د مور او پلار سره وي، ولې منظم پروګرامونه د نورو دنیاوو څخه دوی استفاده وکړي چې په نورو دنیاوو کې د دې ماشومانو لپاره څه پروګرامونه لري. زه شاهد د یو افغان یم چې د موږ سره کار کوو، څلور زامنې چې یو یې دیارلس، څوارلس، شپاړس، اوولس کلن و. دا په د موږ سره په دې ځای کې کار کوو، ولې د دې خاطر چې زه اتلس یا اوولس کاله د څلورو ماشومانو ته ما خدمت کړی، ولې زه ځورېږم که موږ مور او پلار نور زاړه کیږو. که موږ نه وو د دې خدمت به څوک کوي؟ په دې څوک به کوي؟ دا به په کوڅه کې ګرځي، دا به بربند ګرځي، دا به مړه کیږي. ولې د په ډېرې مجبوریت خپل کور دا شان ټول خرڅ کړ، ډېر مشقت یو دوه درې کاله په یو هیواد کې تیر کړ، بل هیواد کې، بالاخره یو اروپایي هیواد ته، امریکایي هیواد ته لاړ. هلته په هغه په یو ځای کې راجستر کړو چې اوس موږ آسوده یو، په میاشت کې یو ور ګورو، نور موږ یو دوه ماشومان هم سالم دي، موږ خپل ژوند کوو. نو دغسې یو 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 رواني تضمین د میندې او پلرونو ته چې دوی باید که دوی نه وي مثلا دغه ماشومان یو څوک د دې غم خوري، د دې پالنه کوي، تخنیکونه او روشونه دي چې دوی حداقل دومره شي چې په خپل ځان باندې پوه شي او ډېر ستونزې ټولنې ته او اجتماع ته دوی ونه لري. دغه بله خبره ده، او د ښوونه او روزنې سیستمونه شته دي چې دوی یعنی دوی لپاره داسې شبانه روزي، شپه او ورځ داسې لیلیه ورته جوړه شي چې هملته اوسي.
ډېره زیاته مننه درنو اورېدونکو، دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کجی بدی کوم
رغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. رخت یا ټوټه څو وخت رامنځته شوه؟
رخت یا تکا چې په نړۍ کې مرواجه شول ډیر اوږدو کلونو راهیسې په مختلفو رنګونو باندې او په مختلفو اشکالو باندې چې اول د خالی د پشم نه جوړېدله.
او افغانستان ته له کومه هیوادونو څخه رخت یا ټوټه راځي؟
دا په خاص راتله تنو جوپان وو، نور دولتونه مال دلته نه راتله، هغه ټول درې متره وو، غټه ټوټه نه درلوده.
نن امدا موضوع څیړو، په پایل کې د رخت تاریخ ته ورګرځو، بیا ارزښت روښانو او د خلکو نظرونه هم درته وړاندې کوو. له ازادي رادیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، لومړنیو انسانانو د حیواناتو له پوستکو، چرم، د ونو له پاڼو او داسې نورو شیانو څخه د ځان د پټولو او دا چې له محیطي خطرونو څخه خپل بدن خوندي کړي جامې جوړولې. د وخت په تیریدلو سره پام شو چې دوی کولای شي له پاشم، ابریشم او نخي تورونو څخه رخت ووبي. په پایل کې د رخت د ووبدلو لپاره وسایل ډیر عادي او لومړني وو. وروسته چې پر مختللي ماشینونه رامنځته شول، په لږ وخت کې به ډیر رخت جوړو. دا چې په افغانستان او نړۍ کې د لومړي ځل لپاره څو وخت رخت جوړ شو او د جوړولو طریقې څه ډول و؟ د سوداګرۍ د خونو لمرستيال خان جان الکوزي څخه مو پوښتلی دي.
رخت یا تکا چې په نړۍ کې مرواجه شول ډیر اوږدو کلونو راهیسې په مختلفو رنګونو باندې او په مختلفو اشکالو باندې چې اول د خالی د پشم نه جوړېدل، مالونه د وړۍ نه او د وجغونو نه جوړېدل، دا غیر وروسته بیا د انتقال شول پومبه ته، خپل پومبا یا مالوچ چې اوس ورته مالوچ وي، دې ته انتقال شول. او همدارنګ به اریانا یو ډیر لوی تمدنات د یونان د تمدن په مقابل کې ولاړو، د مصر د تمدن په مقابل کې ولاړو.
درخت یا ټوټې له جوړېدل وروسته داسې منظم مارکیټونه او دوکانونه نه وو لکه اوس چې جوړ دي. سوداګرو برخت په شک کړی و، لری مزل نه وهل، کلی په کلی ګرځېدل. کله به چې میرمنو او انجونو د دوی نارې واوریدلې، له کورونو څخه راوتلې، د سوداګر چارچاپېره کې نستلې او د خپلې خواښې رخت یې ورنه اخیسته. سمی ولا چې له پلار نیکه څخه د رخت خرڅولو کسب ورپاتې دی، وایي اوس هم په لرو پرتو سیمو کې سوداګر کور په کور ګرځي او رخت خرڅوي. نوموړی د رختونو دوکان لري، ورسره غږیدلې هم ورته غوښ شي.
څوک چې دوکان نه لري نو بیا د دوکاندار نه ټیکې راوخلي، بیا په شابه نه خرڅي، کلی کې څوک خرڅي، څوک بیا بازار کې خرڅي، دوکاندارانو باندې سمپل د پاره ګرځي.
نارې مہی
او چې دا ټیکې میرا وړ دي، څوک وای کتان میرا وړي، څوک وای جرجټ میرا وړي، څوک وای بخمل میرا وړي، همدار کم زین نور شانس چې دینارې وای وای دا شان مړه وړي دي که څوک اخلي به راسي.
نظر دکان ته هغه څوک چې پښابانی ټوټه کلی ته وډی کنه، څوره